پرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش له هلو ځلو خبرو او دا به هم واوري چې د سولې عالی شورا هیله منه ده چې د ګلوبدین حکمتیار له ډلې سره به په 2 ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د هرات سیمیز چارواکي وای په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي وای چې طالبان په وردوج او یمګان کې له خلکو په زور باج اخلي او د امریکا ولسمشر وای له هم د اندېښنه سته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه سوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وې. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ټول چې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو کې په سلګونو وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سری عملیات
110 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دوی د امنیتی او استخباراتی مسولینو د راپورونو لمخې په دوه عملیاتو کې 113 وسلوال طالبان وژل سوي، سباند 140 تن ټپیان سوي دي. د دوی ډیرش ارادي وسایط پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي. د والی ویاند وای د شینډن ولسوالۍ پاتې سیمې به هم د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه سي. ولسوي چې په دوه عملیاتو کې ملکیان ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتي مرګ ژوبله کمه ده. په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو سیالو ډلو په شینډن کې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. په نږدې راتلونکي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوګیاڼو، اچین، چپلهار، هسکمینې، کوټ، بټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوی لارې هم ستونزې پیدا کوي په مخالفین په دغه پسرلني موسم کې، نو هلته به عملیات ترسره شي.
د ننګرهار په څو ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات سوي خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم سوي نه دي. د بدخشان چارواکي وای وسلوال طالبان په وردوج او یمګام ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دی له خلکو په زور باج اخلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغه ولسوالۍ کې ځینې دولتي کارکوونکي نور سیمو ته په کډې کولو مجبور سوي دي. دوی وای طالبان کومه عایداتي سرچینه نه لري. د چایو او ډوډۍ ټول مصارف یې په مخلګو دي. دوی جماعت په جماعت ګرځي، عوام خلک ورنه په تکلیف دي. هغه کسان چې له دولت سره په ارتباط کې وو یا دولتي مامورین دي، د فشارونو له کبله خپل اولادونه له امنیتي ارګانونو او ادارو نه ایستلې. ځینې کسان د دوی له لاسه مجبور سوي نور ځایونو ته کډه سي. د بدخشان د والي مرستیال وای ډیر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دغو ولسوالیو د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل سي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر وای له هم د اندېښنه سته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له شمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناکه راډیو اکټیو ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشری زیته په واشنگټن کې ویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. دوی په دې کې هیڅ شک نشته کده اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې اټومي مواد باید سم خوندي سي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل د یوې مڼې په اندازه پلوتونیم کولای سي چې په سلګونو انسانان ووژني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کنفرانس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له ایرانه د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری سي. ایران باید د دغو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل انجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د نړۍ د لوی قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت پکار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری سي. تهران د دې موافقې ګټه لیدلې ده. تهران شکایت کړی چې د جنوري میاشت د اټومي موافقې د موادو برخلاف د ایران پر پنکي سکتور د امریکا لخوا د روانو محدودیتونو له کبله لا هم تهران نه دي توانېدلې چې د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو بشپړ ګټه واخلي. تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر امریکا تور پورې کړی وو چې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د جولای د اټومي موافقې د شرایطو په مراتبو قبول کې پاتې راغلې ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی طالبانو د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه تورست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نمسته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤول ګڼي. په دې حمله کې اووه هندي عسکر وژل سوي وو. جیش محمد ډله همداراز په 2011 میلادي کال کې د هند پر پارلمان باندې په برید کې تورنه سوې ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان واکس سورا اپ ویل پولیس کې د اظهر نه شاملېدل د درک وړ نه ده او دا د معنی لري چې له تورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجه ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په وینا هند ولیدې چې د پټانکوټ له برید سره د مولانا اظهر د اړیکو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. او د بروکسل هوای ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی وو. د هوای ډګر چارواکي او پولیسو د یولس ورځو مخکې ځانمرګ بریدون نه وروسته لا هم نه دي سلاسوي هغه مسافر چې د الوتنو لپاره هوای ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوای ډګر د خروج الوتنو برخه د وروستیو چاودنو له کبله ویجاړه سوې او هلته د تلاشۍ یو لنډمهاله ځای جوړ سوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بله بهرنۍ ساحه کې تلاشي کړي خو د هوای ډګر چارواکي ورسره موافق نه دي او وایي دا مسأله له دننه بهر ته امنیتي ګواښ په اسانۍ خپروي. د بلجیم رسنیو راپور کړی دی چې د هوای ډګر پولیسو په یوه پرانیستي لیک کې د هوای ډګر له کمزورو امنیتي تدابیرو شکایت کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حالو ځلو خبرو.
د جیلان او د زنخان او د اندړ او د ګروپ ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې او غوښتل چې سربازګيري یا خلک د خوږو د جذب کړي.
د سولې عالی شورا وایي چې هیله لري په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسی شي.
هغه ډېر فیصده چې بافیکه وو یو امیدوار یم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو انشاءالله.
خوستیانو په خوست ښار کې د تیر کال د چاودنې تلین ولمانځه او ګیله یې وکړه.
موږ د مرکزي حکومت ته په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدمرغه پېښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته نه ده کړې.
د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان اسدی رډو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې دغه ولایت ځینو ولسوالیو ته د داعش وسلوال په البوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتی چارواکی وای د اسلامي دولت ډلې دایش زیات وسلول د زابل ولایت له خاکی افغان ولسوالی غزنی ته ورغلی دی. د غزنی امنیه قومندان وای د ډلې څمد مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامه خبرې کړې وي او غوښتل یې نوي کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنی هغه واکنش قطعات شوي دي. موږ د شپې عملیاتونه کړي، هغه هم ډېر مؤثر وو. دوی ته موږ پوره چمتووالی نیولی که هغه یې که نور مخالفین دي چې وغواړي چې د غزنی ولایت یا د موږ ولسوالۍ د تعدید لاندې راوړي او لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې موږ لرو انشاءالله هغه موږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغه هم په دې مورد کې موږ سره جلسې درلودې. تدابیر موږ نیولي دي، نو وبګورو وسو د اوړي فصل باندې کیږي او بعد د اسلام ستاسو باز ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته. باز د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي، موږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکی افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکی افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکی افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دغه په مابینس کې د ایشو د دې په نامه چې جنگ رالې، نو هغه د ایشان د لمن زولار نو کوم څوک مسته کوم خارجي طالبان سره هغه د ایش په نامه ورځ نه کیوري په د القاعده یا خپل طالبان په نامه ځخې.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې و چې د ایش ټلې د اندړ ولسوالۍ ترڅنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستي ایجاد کړي او پرمختللي وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنیه قومندان وای په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنیه قومندان په خبره د کوټ شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستاني اتباع هم شامل دي. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قومندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. یو تعداد ډېر خارجي ګروپونه تروریستان چې مختلف افراطي خلک وو هغه هغه ځایي افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکی افغان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتل چې سربا ازګری یا خلک د خوف د جاز کی او تردد لارې تر و دي ناوی تر ولسوالۍ ده، یعنی د جاغوري له سره د شروع څخه غي خواته رسانه ورته وای او بیا د زابل سرحد د خاکی افغان ولسوالۍ ده. د خاک په افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقه صابلوبر منطقه دي، اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یو تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینو کې دا څلور میاشتې موږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مو جوړ کړي چې د اوړي فصل رانږدې کېږي او بعد د اصلاح ستاسې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته. بعضې د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي. مونږ هم تدابیر نیولی و.
قومندان صاحب تاسو ویلي و څه وخت مخکې چې شاوخوا ته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره سوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنۍ چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده، وزیر صاحب چې نوی راغلی ده انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ د غزنی ولایت تشکیلاتو کې نور هر نوع مرستې مونږ ته اطمینان راکړی او هغه ضرورتونه چې مونږ دلته لرو انشاءالله مونږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه کرکه لري او مونږ سره انشاءالله ولس هم ډېره پوره مرسته کړې ده او کوي او همیشه دې مونږ تانګې درېدلي ډېرې بیا نور تر اوسه داسې خاص مشکلات نشته تر دا دمه چې تاسو سره غږیږم چې ټول ولسوالۍ لارې خلاصې دي، تقریبا اتلس ولسوالۍ لري، داسې جدي ستونزه نشته. نو د هوا چې توده شي اوبه به وشي، د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کېږي په غزني ولایت کې او د داعش موضوع په غزني ولایت کې به څومره دوی مشکلات آیا پېښولی شي که نه، دا نو وخت به مونږ تاسو ته جواب ورکړي.
د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل و په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سهار تر اوه بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس به ورشو د سولې د هلو ځلو یوې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په درېیم پړاو کې وروستي توافق ته ورسېږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې له حزب اسلامي سره به درېیمه ناسته په نږدې څو ورځو کې په کابل کې وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څه هم له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یوه بریده به د جګړې شدت راکم کړي. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
هاویا په سولو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي او ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو او امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغې مسودې چې درې فصله او شپږ ویشت مادې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې عالي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي. خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي او یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو غنو کې کوم مطالب چیرې لري؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
د برتانی چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه بی پیلوټ الوتکه چې په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په هدف اخیستل شوې، دا مهال په امریکا کې د ورستېدو په حال کې ده. ورځپاڼه وایي د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت دا الوتکه په $10 میلیونه واخیسته، لسګونه میلیونه نور یې پر پرزو او نورو چارو مصرف کړل چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق وڅاري. خو له دې الوتکې هیڅکله هم ګټه پورته نه شوه. په افغانستان کې هم د دې الوتکې د ترمیم لپاره یو ګراج جوړ شو، خو دا الوتکه هیڅکله د افغانستان فضا ته ونه رسیده. انډیپندنت ورځپاڼه دا مطلب په پای کې لیکي، دا یوه بیلګه ده چې ښایي څرنګه د امریکا د حکومت لسګونه میلیونه ډالر په افغانستان کې ضایع شوي دي. پاور انجینیرنګ انټرنیشنل خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د ترکمنستان د یو برېښنا کوټ په اړه چې ټاکل شوې ده افغانستان ته برېښنا صادر کړي، یو مقاله خپره کړې ده. خپرونه لیکي کله چې د دې برېښنا کوټ مزي ونخلول شي، نو د شوي موافقې له مخې افغانستان به د راتلونکو لسو کلونو لپاره له دې لارې برق ولري. د برېښنا دا کوټ زرګر نومیږي، د ګاز له لارې برېښنا تولیدوي او د برق د تولید ظرفیت یې 400 میګاواټه دی. انجینیرنګ پاور انټرنیشنل خبرونه زیاتوي، ترکمنستان په دې وروستیو کې دوامدار پرمختګ کړی او دا هیواد غواړي چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اکانومست مجرې په سویډن کې د یوې مهاجرې کورنۍ د برخلیک په اړه مطلب پور کړی او لیکي چې په دې هیواد کې له افغانانو سره روان چلند دا ښیي چې په اروپا کې د کډوالۍ سیستم د سقوط په حال کې دی. مجله د دریو افغانو خویندو په اړه چې له ایران څخه سویډن ته رسیدلی دي او سویډني چارواکو یې د پناه غوښتنې موضوع سخته کړې لیکنه خپره کړې ده. اکانومست مجله وایي ښایي د دې کورنۍ د منل کېدو غوښتنه رد شي. که څه هم د دې خویندو ورور د سویډن تابعیت لري، خو هغوی په یوې کورنۍ کې چې سرپرستی پر غاړه اخیستې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ نه پوهیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په خوست کې د سلګونو خلکو په ګډون د تیر کال د لاریون په منځ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو لومړی تلین ولمانځل شو. د خوست د تیر کال په ځانمرګ برید کې چې په لسګونو ملکیانو ته پکې مرژوب لاوښتې وه، د تلین ویناوالو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې پېښې قربانیان یې هېر کړي دي. تفصیل له خوسته د نجیب الله الخیل پورا پور کې.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تیر کال د حمل د 14 میاشتې د ځانمرګ برید پیښه چې تر اتیا او ډیرو ملکي وګړو ته پکې مرجوب را واوښته په کلکه وغندله. د غونډې ویناوالو پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د یادې خونړۍ پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته یې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه د دې پیښې د څېړنو پایلې هم له ولس سره نه دي شریکې شوي. د ولسي جرګې استازی همایون چې په یاده پیښه کې سخت ټپي شوی و، په خپلو خبرو کې مرکزي حکومت د پیښې قربانیانو ته په ناپامۍ تورن کړ او له افغان ولسمشرې د قربانیانو وارثانو او کورنیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
حکومت زموږ د شهیدانو ورځ د یاد وبسلیدو نه دي توانېدلی چې د شهیدانو فامیل ته په مساعد وخت کې ځان ورسوي او کومک وي ته وکړي. د افغانستان د ولسمشر نه د خوست خلک تقاضا لري چې جدي پاملرنه ده وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې یاده پیښه د خلکو لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې ورځ وبلله.
دغه ورځ د خوست په تاریخ کې یو دردونکې، ویرونکې او تور ورځ ده. امیدوار یو چې مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې دغه شهیدانو ته بلکې ټول هغه شهیدان چې د هیواد د ازادۍ، د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره یې قرباني ورکړي دي، د هغو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د ادم خان لاریون په نوم یو خوستوال چې یو ځوان ورور په دې پیښه کې وژل شوی، له حکومت نه د دې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او د هغوی د مجازات کېدو غوښتنه وکړه.
هغه چا چې دا عمل یې سرته رسولی دی، هغه باید مجازات شي، هغه باید محکمې ته راشي. خو ولې تر اوسه پورې په دې کې حکومت بې تفاوته پاتې شوی دی؟ زموږ د دغه موضوع په اړه یې هیڅ تصمیم نه دی نیولی.
د لمانځغونډې په پای کې د ولایتي شورا د استازي نورشاه نورانی لخوا د غونډې درې مادي پریکړه لیک ولوستل شو.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدبرغه پېښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته او دوی ته لازمه توجه نه ده کړې. موږ د غونډې ګډونوالو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دې خونړۍ پېښې په اړه تحقیقات د ولس سره شریک کړي د دې فاجعه عاملان د फायदा او د ولس په نظر کې دی ورته د خپل کړنو سزا ورکړي.
د یادونه ورده په خوست کې تیر کال د لاریون په منځ کې له انتحاري برید سمو د ورسته د خوست د پخوانی هوایي ډګر سره هم د روژې په مخامي ځانمرګي برید شوی وو. د دواړو بریدونو لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اړولې وه. د حمل د پیښې د قربانیانو د تلین ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښو د وژل شوو له منځه دي د مخورو شخصیتونو په نومونو د ښار یو شمېر سړکونه او ځینې ښوونځي ونومول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د رحمان بابا د کلنی کلین په اړه باندې په تفصیل تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس مو عصمت څاروان له یوې ساینسي پرمختیا خبروي.
خبر یاست؟ ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیرې بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور لمخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سمبال کړي او په ریموټ کنټرول یې اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نانیانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی. خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خبره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سنسورونو او انجن ته اړتیا لري د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کني خواته والوزي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن لغزنی لیکي رحمان بابا زماده خوش شاعر دی. وړاندې په خبرونه کې د رحمان بابا د تلین په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. قاری محمد مدني د نورستان لوا مالکي تیر کال په نورستان کې د امن او بنسټیزو پروژو کال وهیله ده چې نوی کال د ټول افغانستان لپاره د نیکمرغۍ او آبادۍ کال وي. اسلم ارمان له خوست پوښتنه کوي آیا دا رښتیا ده چې د کانکور نتیجه به نن یا سبا اعلان شي؟ تر دې شیبه وروره معلومات نه لرو. که مو هر معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو. عبدالناصر صدیقی له لوګر څخه دی کې د خوست تیر کال انتحاري حمله د پاکستان کارو ځکه چې هغه لاریون د پاکستان پر ضد وو. محمد قاسم ځواک له هلمند دی کې هر څوک باید خپل شار پاک کړي. شاروالي په یوازې سر شار نشي پاکولی. رحمت الله حقانی د کندهار له خاکری سره کې لومړی وبخښې دی ګیله کوي چې پیغامونه یې نه خپرو او بیا لیکي چې په خاکریز کې له پرون راهیسې باران وري. شریف الله خپلواک له نهر سراج ولسوالي لیکي نهر سراج ولسوالي کې یو ښوونځی هم نشته او دی په دې اړه باندې د چارواکو د پاملرنې هیله کوي. عبدالوارث د کندهار له نیش ولسوالي څخه لیکلي دي زموږ په ولسوالي کې یوازې یو کوچنی او بخشی سی د اس ام اس نور بشپړ نلول سل کیشه او سمسه گل شوی دی یعنی بش پړنل بسل کیږي بخښنه ترې غواړو. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالی لیکي لتیرو څلور بر ساتونو رهیسی باران وری. قاری هستی خان تن در لیکي افغان حکومت باید د ګلبدین حکمتیار او مولا محمد رسول د ډلې ترڅنګ د مولا منصور د لاسولې ته وهڅوي. عبدالنصیب خوګیانی له معروف ولسوالی څخه لیکي د سولې په انتظار یو خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات ولایت په چندن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل سي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په ورتوج او یمګام ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زوره باج اخلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټمي وسلې ترلاسه کړي، خو له شمرغه د ګډو حوصله عمله تر اوسه هیڅ تورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټمي وسله یا خطرناکه راډیو اکټیو ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری سي. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرینو پر مخ تړلی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې امریکا غواړي د تجارت په برخه کې ایران ته آسانتیاوی برابری شي. او همدارس په پریخ پرونه کې واوري چې د روسیې یو ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د داعش سختریزو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي، خو لومړی تر هر څه پېښور ته مخه کوي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنۍ اورس پیل شوې چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او مشاعره تابع شوې ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوسولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعره لړۍ ځنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې ده چې د رحمان بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې دا چې د لری او بری پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال راپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس اورس پیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. دغه اورس د جمعې پر ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع دغه درې ورځنی اورس تابیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کې د خدا لړۍ په تیرسو کلنو کې د پېښور د نام نیوازي او د ترهګریز بریدونو له امله ځنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او بری پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځنی ورځ په اړه وویل،
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکال چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغه ښکاره ثبوت دار جن تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې کم دی نو ګلونو ساتر غوړل شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې
لیکوال شاعر سیر منگل خوشحاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وباله ویوي،
د ترګرې د لاسا چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه د بي غونډې کې دی هغه وځندې دي او اوس یو ور بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیان شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیان زیاتی کې یزګه چې د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو پاره بلکې ټول انسانیت د پاره، هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر غي سو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناخت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره تر هغه روزه کله دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي، او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی، او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاهګانې دا ځایونه چې دلته نه خلکو ته فیض ملاوی گی، دل تنا خلق و تنسیت ملاوی گی، نو دا دی کوشش ناکام ہو شو، رونا رونا بس آباد بابا جی پا مزار باندے دا دل روزے کے ملاوی گی. نو یو بر سر دا اللہ رو دا بر دا پختنو دا بری پختنخوا دا کوزی پختنخوا او دا بلوچستان دا پختنو دا دی چی کم دین یو بر سر اگا دا غپل وین سر ملاوی شید.
د یادونه ورده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی، چې د پېښور په هزارخانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هر ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا پر مزار به سبا هم لیکوالان او د هغه مینوال راغونډوي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات داغو محدودیتونو پر اسانه کول غوړ کوي چې لمخې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفادې د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. اسوشیټ پریس اژانس وی سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانه وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل:
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دوی دا خطر خیزیات چې له بندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لري کړی. په ځانګړي ډول کده مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیره په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي عامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسي بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اشانسونو له مخې دې مسئلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته مخه کړو او په هغه کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله لرو. د روسي و ډیپلوماټ تور لکولای چې د ترکیه درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسي او ترکیه ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیه لخوا د وی روسي الوتکه د وشتلو لکبله خړپړ شوې دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون یې پښاسو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,09,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته شوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ته لیته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسي دغه ډیپلوماټ د غرض ادعا وکړه چې د ترکیه د استخباراتو ملي سازمان د دغه اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسي دغه لیک په اړه د ترکیه د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیه په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنګي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغه دوستانو پیغامونه راخلم چې د شونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي، په کټه به یې واورو.
مش په هلمند ولایت د نلالی ولسوالۍ په سیوا کې ورته سم کې په یشم کول چې موږ ژوند په تاسو نه لرو چې ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم په پاتې دي. کله کوم چې موږ ځاتې یو مشته یو مکتب پرانی چې د تعلیم یې لاسات زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. هغه ورځ په کابل ولایت کې مکتب ته کتاب شو کلمه هم راست کتابونه راست بسته راستي اصلاحه کي د دې موږ دغه غواړو چې موږ ته دې کار وکړي کتاب شه راکړه کلاسه.
زما مدرزه په چیالن ما د زابل والي څخه دا غوښتنه ده چې د ارغنداب ولسوالۍ کې مکتبونه خلاف کې بګر د ارغنداب کې مکتبونه نشته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مشکلې ګرمسیر ولسوالۍ څخه محب الله محمد. موږ ګرمسیر ولسوالۍ کې نه مکتب شته، چې 15 کاله کې چې یو مکتب خیمې مکتب شته د خیمې را کړې دي. 15 کاله کې یو خیمې را کړې دي، هغه څیرې شولې اوس دومره په موار دپاره نه خیمې را کړې، نه کتابونه را کوي، نه کلمان را کوي، او نه ځکه ته سمه شوې ده د موجوده شوې ده او مکتب نه را جوړې. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسي زموږ مکتب ورانیږي.
محترم ورور، ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکې مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم. تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان نداره. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستن یا ایست که پایین تر حتی از صنف 12 هستن. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکنه. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 5 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونی مو اوریدلې چې نوموړی د وزارت نوی مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. شغل مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړي ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. په تېر بیا شغل مهرداد، لکه چې تاسو هم واورېدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالي ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوال علوم رستو څخه ورکول کیږي. شغل مهرداد دا یادونه هم وکړي چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړي بودجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزې ورسره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمه توګه هوار سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه موږ ته راستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. رازی ایتا د خوشی تماسونه هم په ګډه سره وورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت د زری ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول بانانو ته خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم، سب بات خبر تم دکھا سروس آئی سیزن کے جی کرکٹ جلد گاٹھو لو تبریکی جا افغانستان تو سر پورا سفر اڑان دیکھوں گا اور پاخر کے یا بیٹھی جی افغانستان کرکٹ لوگ بہت ڈالے کما وہ چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو زالا سے آزاد رقب یار میں اس کا واقف ہو شاندہ دی افغانستان مخوف ہے
نعمت الله انډیواله مه د روزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي و ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. هیله لرم چې په آینده کې افغان کرکټ ټیم نورې هم ښې لوبې وګټي او هیواد ته یې ویاړ راوړي. وسلام.
زه کوچر خان د پاکستان خبرې جلسی جمرود نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټولو هغو زوردستو کړیدلو افغانانو ته وایم خدای دې وکړي چې هر افغان خوله مسکوره او خندا خپره شي. کومه لوبه افغانستان نن چې په اسټنډیز سره وکړه او اسټنډیز نه وګټله یو په ډېره په زړه پورې لوبه وه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر 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 مبارکي مبارک مو شه. زه کوټه خان د پاکستان خیبر جیسی جمهوریت نه
زما نوم رحمت د کندهار د ولایت څخه سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم. قش کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. د ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم. په خاصه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم او مخکمه شه.
السلام علیکم، زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل دولتوالۍ نه. زه د افغانستان ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي. زما سره زما د ترزو زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي.
ہلو، السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم. بلاد درام خسته تر وکړه نبی ساحل خسته تر وکړه درو خواندې وکړه افغانستان کابل دې جشنونه روان دي خوشحالي دي وروره شندیست ماته ورکړه ډیر خسته ده ډیر خسته ماته ورکړه موږ ډیر اتحار کو په غونه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال ټول کې پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشی وکری کتا چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکری کتا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر یم د فاکیا ولایت د چمکنیا ولسوالۍ څخه د زیر ټول همکارانو بیا ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان ټول ولس د کرکټ د پرونی بریا مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم. د ټولو افغانانو د مبارک د زیر ډو ته هم ډېره مننه کوم چې د کرکټ په باره کې تازه تازه معلومات خپرول. ډېره مننه. السلام علیکم.
د کرکټ د بریا په اړه خمو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل. اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته راستولي دي او زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې ثبتولي دي. په ګډه به یې واورو.
زمولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخان د کلي اوسېدونکی یم او موږ ته د سختو بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. چراغی جمله سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 2 ښځې دي سیل وړي دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړولې دي او وشته دي. موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پولو خلکو سره اړین مرسته وکړي. وسلام.
زه عبدالله بشیر د کونړ ولایت د چپی د سمتور لیکوي وشیرین کې زه زموږ سره نشته د ولسمشر ته هیله لرو چې باید زموږ دغه مشکل حل کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه درې د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوډونکو ته سلامونه نه کې لوړاند کوم. صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه. زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوي فرمان سره ویلې دي. هو که سنن چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي. نو پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتري وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي. زه ورسنه خدا خواهش کوم چې تا خو برترا تدل تراشه د پښتنو د ولایتونو حال وګوره. د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري. نو ته اوس په دې باندې مشتری کې هغه کسانان چې ډېر خوریګانې که ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو انده کې بځې دې تم وچې مزو چیرې په وسطو پندل کې وسطي واخلم. نو ته د نوی حکومت پر راتګ سره ته داسې کارونه شروع کړل ولاکه چې 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 هیڅ ولاکه چا ته ګټه خوري ټول د پښتنو په تاوان دي. نو ته لور ته فارسي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 نفر او خارج ته استول دي. دې په ځوانانو کې مشتران زیات ده. پښتنو دوه دانې ولاکه پیدا کی کپې داسې هغه باندې مشکلې ته پکتیا ته راشه خوست ته راشه یا ننګرهار پنځون سعید او لغمان خپل پنځون وګوره دوه نفر نه لري. کندهار وګوره هسې طبعي دی. دغه وده نو ولسمشر څخه زه خواهش کوم چې دغه فرمان بېرته رد کړي یا په هغه صورت کې وکړي. دا کسانان چې کوم قدر کې دي دی بس شخصي مشتریانو کې همداسې ونیسي هغه تم چې تینتیا نخلي چې واسطه ونه لري ولاکه کامیاب شي. متوجه زده را دیو ولناری دا کوم پیغام تاسو ته پرنم خو دې وکړي ولسمشر سره تاسو دا مشکل شریک کړئ. والسلام باستروم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کیم. دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د خاصه کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړي او چې دغه بند کار د جر تر جر پېل شي. ما دا پیغام دې تر لوړ پوره چارواکو ورسېږي. وسلام. فقط به
السلام علیکم. زقاری محمد رسول ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ولسوالۍ څخه په رابطه کې يم. دا د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام امید. افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د زیړي بابا پول دی باید اساسي او بنیادي جوړ کړي تر څو دا خلک د آینده مشکل نه خلاص شي. که جوړ نه شي نو مسلمان او دا د افغانستان خل د زیړي بابا د پلسره باندې په مشکل کې اخته وي.
السلام علیکم ز سناگل مردم وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ دی او محمد ظاهر زېما موږ ز غریوري مدد شروع په پیو ساده سره قرار ګوسا سنگلوټو په دې څخه د پلسه د حالته د ترانسپورت په نومه باندې هغې یو کوچنی را چولای دی د دې ملي سچيري کوم دي دغه چې موږ راوښو پریزر او کومې دې موږ نه اخلي موږ تر چې پریزر او کومې دې دا ورکو موږ ته هیڅ شي نه پاتې کیږي او د دې پریزر او کومې په مقابل کې نه موږ هغه ته تلای شو کوبل ته تلای شو چې دې جنوب رئیس او هغه ته سبغانی ته وکړو نو ورو ورو هغه ته تلای شو نه لاسکارګو ته تلای شو موږ دا هغه پیغام کړه د دوی وروډیو
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخې کې درته خپریږي در سره ویلې کوي، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهي، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ستاسو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوری خدمت کوی پس طاقت دکور پسندانی لباندنو خلقو شرمیگم لده غم جریگم لده غم جریگم دختیاری تا بوایم چی صوفه دی دنیایم مجبور دی ملنگ جان لده رغم پفریاچو پختون غریب برپاچو لده غم جریگم نفسون شلغالو موسیقی